سلام ستړي مشه وخت د مخام شپږ بجې شپې زه صفی الله سانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري مجلې ته خراغلاست وایم وړاندې اوري فاریاب کې د افغان پوز او وسلوالو طالبانو غړو ته په مخامخ جګړو کې د درنو تلفاتو راپور ناراضي دفاع وزارت بیا وایي طالبان ډیر ژوبل کړي
تلفات دوړو په تا وخت دي اما طالب ته کوم تلفات یا وخت دي او مراتب ولور دي نسبت موږ د تلفاتو نه
د امیر وخت وزارت شکایت لري چې د کورونا له چټک خپراوي سره بیره خلک محدودیتونه نه رعایتوي
تصویري صوتي او هم په چاپي ډول سره د یما پوي پروګرامونه درلودل زموږ هوادوال په دغه برخه کې ښه آگاهي لري خو مشکل په دې کې دی چې زموږ هوادوال په خپل ژوند کې ناملي کوي
د کرکټ ملي ټیم کیپټان حشمت الله شهیدی وایي د پاکستان لوبه ته چمتووالی په هدف په کابل کې تمرینو نه روان دي
زه خپل لوبغاړو کې ورتیا ګورم چې موږ د دنیا هر لوبډله ماتولی شو
د امریکا او روسي ولسمشرانو تر لیدنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې برخه واخیسته تر هر څه مخکې اسمت ساروان خبرونه وایي
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې د تروریزم مخنیوي د روسیې په ګټه دی د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ یو لوی برخه بیرته نیولې د اروپای اتحادیې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې اته اویا تنه او و مؤسسې به د بیلاروس له لوري د راینیر د سپرلیو د الوتکې د جبري شرط کولو په تړاو تحریم کړي د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې د تروریزم مخنیوي د روسیې په ګټه دی ښاغلی بایدن دا خبره پرون په جنیوا کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له خبرو وروسته وکړه
So how we can each contribute
موږ په دې اړه چې څنګه په افغانستان کې د تروریزم د بیا سر راپورته کولو د مخنیوي لپاره په ګډه هڅه کوي وند واخلو خبرې وکړي روسیې ته ډیر په ګټه ده چې تروریزم په افغانستان کې پیاوړی نشي
بایدن زیاته کړه پوتین د خبرو په ترڅ کې وویل چې د افغانستان په اړه همکاري ته چمتو دی روسیې په مارچ میاشت کې د امریکا، چین، پاکستان او روسیې د څلور اړخیزې غونډې کوربتوب وکړ چې په پای کې په افغانستان کې د اور بند پر ټینګېدو ټینګار وشو د جرمني دفاع وزیر انګریت کرام کراین باور له افغانستان د ناټو ځواکونو د وتلو او نورو مسئلو په اړه د خبرو لپاره نن ترکیه ته لاړه د جرمني د دفاع وزارت ویندوی وای دغه هیواد دفاع وزیر به په انخره کې خپل ترک ساری او نورو چارواکو سره د افغانستان د ناتو ځواکونو له وټلو وروسته په دې هیواد کې د ترکیه د راتلونکي رول او په مدیترانه کې د کړکیچ په اړه هم خبري وکړي له ترکیه سره په ورستیو کې د کابل د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر ته امنیت په اړه خبري شوې دي د ترکیه ته د جرمني د دفاع وزیر لوبلنای سفر دی د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ یو لوی برخې بیرته نیولې او پر شیرین تګابې د طالبانو حمله په شاتم بولې ده د دفاع وزارت یو ویندوی فواد امان ازادي رادیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د فاریاب دولت آباد او شیرین تګاب ولسوالیو کې طالبانو ته درنی مرشوب لري ولیدي
چله پایش طالب تنها در ولسوالی شید
دغه ولسوالی یو د تصفیهوی عملیاتو په لړ کې 15 سلويخ طالبان وژل شوی او وش په تنور جوبل شوی دی
په ورستي دوه ورځې کې د فاریاب د دولت آباد ولسوالی د لاس پلاس کې دوه زیدو نخیز راپورونه ورکول شوی دی طالبانو د دفاع وزارت د اعدا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي د زابل د ولایتي شورا رئیس وایي دغه ولایت په شینکی ولسوالی کې د ملي اردو یوازینی کنډک طالبانو ته سپارل شوی دی اتاولا جان حق بیان ازادي رادیو ته وویل دا کنډک به مقاومت په لوی لاس وسلوالو ته پرشودل شوی دی
دا سیاسي سکوت او دا نظامی سکوت نو زبیا هم وایم مخکمیم دا ناری کړی دي سلطه د ملا یعقوب رشید یا د ملا یعقوب خلکو هغه کنډک د طالبانو لاس ته واچي
خود اتل قل اردو درستیزوال جنرال عبدالمتین حسن خیل وایي چې خپل سرتیری په تاکتیکی ډول استلی او په لازم وخت کې به بیرته شینکی ولسوالی ته ځواکونه واستوي د افغانستان د کرکټ د 500 اوور او ټیسټ لوبو کپتان حشمت الله شهیدی وایي د ملي لوبډلې لوبغاړي په کابل کې سخت تمرینونه کوي چې راتلونکو سیالیو ته ځان تیار کړي شهیدی چې په ورستیو کې د ملي لوبډلې کپتان شو ازادي رادیو ته وویل
دا اوس نم کوشش دا او په اراده قوی دي ان شاء الله او داډ ورکو مټول هیوادوالو ته زخپل لوبغاړو کې ورتیا ګورم چې موږ د دنیا هر لوبډله ماتولای شو.
تاکل شویره چه ده افغانستان ده کرکت ملی لوب ده لپه سپتمبر میاشکی لپاکستان سره توشل اووره یو ریزنی او تیس سیاله وکری. هم داراز با پا نومبر که آسترالیا تلاره شی چه لده غیوات سره تیس لوب وکوی. ده خبرونه لازاجی راژیو آوره. د امریکا او روسیې ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین ویلي د نظرونو له ژورو اختلافونو سره سره په خبرو اترو کې پرمختګ کړی دی. دوی همداراز ویلي چې په جنیوا کې په خپله لومړنۍ مخامخ غونډه کې د وړو مسئلو په اړه د نظر یووالی درلود، خو د لویو مسئلو پر سر اختلاف سبب شوی چې د دو هیوادونو اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت سړې شي. د اروپای اتحادیې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې اته اویا تنه او و مؤسسې به د بیلاروس له لوري د راینیر د سپرلیو د الوتکې د جبري شرطه کولو په تړاو تحریم کړي. اروپایي ډیپلوماټانو وویل و تنه د دې الوتکې د کوزولو په پیښه کې د مستقیم لاس لرلو په خاطر او یو اویا نور د مخالفانو پر ضد د بیلاروس د حکومت د پراخو ځپونکو اقداماتو په خاطر تحریم شوي دي. بیلاروس د می په 22مه د راینیر یو الوتکه چې له آتن څخه ویلنیوس ته روانه وه د جنګي الوتکې په وسیله په زور کښته کړه او یو مخالف خبریال رومان پروتاسوویچ ورڅخه کښته او بندي کړ. د دې اقدام په ځواب کې اروپایي اتحادیې د بیلاروس پر فضا د الوتکو د تګ راتګ د درولو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو هوایي ډګرونو ته د بیلاروس د الوتکو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د افریقا په بوتسوانا هیواد کې یو الماس موندل شوی چې یو زرو اتنی وی کریټا یا قیراته وزن لري. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې ګومان کیږي چې دا به په نړۍ کې دریم لوی الماس وي چې تر اوسه موندل شوی دی. تر دې وړاندې په 1915 میلادي کال کې په جنوبي افریقا کې یو الماس موندل شوی و چې 3016 کریټا وزن درلود. همداراز په 2015 میلادي کال په بوتسوانا کې 1000 کریټا الماس موندل شوی و.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.3°C، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 0.4°C، مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 0.6°C، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 0.2°C، او جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 0.8°C.
خبرونه مو واوریدل تر هغه ورسمه د هوا د حالاتو اټکل ووریت کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس به هم ورشو فاریاب ته. د فاریاب دولت آباد ولسوالۍ د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د لاس پلاس کې دوه سره په فاریاب کې وباوري دولتي سرچینه وایي 13 ورځ د دې ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په جګړه کې لشلو ډیر افغان کمانډو سرتیری وژل شوي. اخو د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې په جګړه کې دواړو خواو ته مرګوب لا وخت خو د دغه وزارت د ویاند روح الله احمد زیب خبره طالبان ډیر ژوبل شوي دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په دې وروسته یو ونی کې د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ د طالبانو او دولت ترمنځ د لاس په لاس کېدو له امله دواړو لورو ته درنه مرجو بل وخت ده. څو ورځې وړاندې د ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغله، خو وړ مشه افغان کمانډو سرتیری په دغه ولسوالۍ کې ښکته شول چې د یوې ورځې لپاره یې ولسوالۍ تر کنټرول لاندې راوستې وه. که څه هم د ولسوالۍ د دوهم ځل د سقوط په اړه چارواکي څه نه وایي، خو په دغه ولایت کې باوري سرچینې ازادي راډیو ته تاییدوي چې ولسوالۍ یو ځل بیا د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. په فاریاب ولایت کې دوه باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې د وړ مشپې او تیرې ورځې د جګړې له امله له شلو زیات افغان کمانډو سرتیری وژل شوي چې جسدونه یې لا هم د جګړې په ډګر کې پراته دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زای کڅه هم د دفاعي ځواکونو مرجوب له تاییدوي، خو په اړه یې کره معلومات نه ورکوي. کاغلی احمدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
طبيعي ده چې تلفات دوړ خو تا وخت دي، اما طالب ته کوم تلفات چې وخت دي او په مراتب لوړ دي نسبت موږ د تلفاتونه، ولی جګړه ده، جګړې کې د موارد شته ده، اما زمونږ برنامه د دولت آباد د فاریاب د لپاره منظمه نظامی شته او ان شاء الله چې پراتون کورازی کې به وضعیت هلته تغییر مثبت ورکړي. تر بخیر.
کاغلی احمدی زیاتوي چې په ډیری هغو سیمو کې چې افغان ځواکونو پکې په شاته کړی، یو ځل بیا افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. دای وایي اوس مهال د کندوز، خانآباد او د تخار چې آب ولسوالۍ د طالبانو له وجوده پاکې سوي دي او په راتلونکو څو ورځو کې به نور پرمختګونه هم وسي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان ظاهر اعظمي په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې زوی سهراب اعظمي چې د کمانډو ځواکونو افسر و په فاریاب ولایت کې د هیواد لپاره ځان قربان کړ. نوموړي لیکلي چې زوی په امریکا کې ارکان حربي اخیستې وه او د کمانډو ځواکونو پیاوړی افسر بلل کېده. دا سهراب اعظمي په مړینه په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو خفګان ښکاره کړی. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی جنرال دولت وزیری وایي له کمانډو ځواکونو نه یوازې په ځانګړیو عملیاتو کې ګټه واخیستل سي. د راپورونو له مخې په دغو جګړو کې له دواړو خواوو سربیره ملکیانو ته هم مرژوبل اوښتي، خو درې واړو ته د اوښتو مرژوبلو په اړه کره شمېرې په لاس کې نسته.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
آزادي رادیو ته غواګاست. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا ویروس له امله د مړینې ګراف په لوړېدو دی، د دغه هیواد ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یوې تازه څېړنې کې موندلي چې افغانانو ته د کورونا وبا په اړه د کافي عامه پوهاوي نشتوالي له کبله عادي چلند ورسره کیږي. دغه انسټیټیوټ په خپلې څېړنې کې دا موندلي چې د دې چارې دوام خطرناک دی او د عامې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي په برخه کې خپلې تګلارې له سره وارزوي. اخو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي د عامه پوهاوي په برخه کې لازم اقدامات شوي، خو خلک ډیر پاملرنه نه ورته کوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په خپل یو تازه تحقیق کې موندلی چې لا هم افغانان له کووید 19 وایروس سره عادي چلند کوي. دغه انسټیټیوټ د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د ترسره شوي څېړنې ځینې موارد خپاره کړه. څېړنه وایي سره له دې چې کورونا په افغانستان کې یو کال زیات مزل کړی، خو لا هم د هیواد وګړي پر وړاندې بې تفاوته دي. د دغه څېړنې د ترسروي لپاره د افغانستان په 34 ولایتونو کې له شاوخوا 10,000 کسانو څخه چې عمرونه یې په منځنۍ ډول له 10 to 30 کلونو پورې دي پوښتنې شوې دي. د دې څېړنې 80% ګډونوال په دې باور دي چې کورونا په افغانستان کې تش یو نوم دی، هغه ډول چې تبلیغات کېږي څه نشته. دغه څېړنه چې شاوخوا د یو کال په اوږدو کې ترسره شوې، مهمه موندنه یې د کووید 19 په اړه په افغانستان کې د عامه پوهاوي نشتون دی. د دې څېړنې څېړونکي نرګس نیازی په کابل کې خبریالانو ته وویل
پالیسی ها و تدابیر مناسب اړوندې ادارې باید هغه ډول پالیسی ګانې برابرې کړي چې د خلکو له پوهې او ذهني وړتیا سره برابر وي. د عامې روغتیا وزارت باید د خلکو د غوښتنې مطابق د ویروس په اړه عامه پوهاوی ورکړي. عامې روغتیا وزارت باید د عامه پوهاوي په برخه کې له داسې کړنو ګټه واخلي چې اغېز یې په خلکو زیات وي.
اغه لنیازی وی د وس لپاره د ترسره شوې څېړنې له مخې د ټول نفوس په څلورو کې یو برخه ماسک کاروي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا د عامه پوهاوي په برخه کې د لازمو اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال میرویس علي زئی:
د عامې روغتیا وزارت د کورونا د لومړۍ څپې نیولې تر دویمې څپې پورې او د دویمې څپې څخه وروسته هم موږ ټول هیوادوالو ته هم په تصویري، صوتي او هم په چاپي ډول سره د عامه پوهاوي پروګرامونه درلودل. زموږ هیوادوال په دغه برخه کې ښه آګاهي لري، خو مشکل په دې کې دی چې زموږ هیوادوال په خپل ژوند کې ناعملي کوي.
له بل خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 300 زیات کسان دغه وایروس مړه کړي او له 2000 زیات پرې اخته شوي دي. له تازه ثبت شویو پیښو سره په افغانستان کې د اخته کسانو شمېر نږدې 100,000 او له دې ناروغۍ نه د مړه شویو کسانو شمېر 3,943 ته ورسېده.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بل 2 متره واټن کې پاتې شئ.
په خوست کې د کرونا وبا له کبله د ژوند نور برخه په خوا کې فرنګي فعالیتونه هم ټکنی شوې دي. خوستي فرنګیان وایي په اوس وخت کې داسې انټرنیټي او انلاین پروګرامونه شته چې په واسطه کې د لیش پرته له وزري غونډو د بیلابیلو سیمو فرنګیان په خپلو کې خبري او مباحثي وکړي. بل لوري ته حکومتي چارواکي وایي د انټرنیټ لاره د بیلابیلو ولایتونو سره یو شمېر ګډي برنامې پلان کړي چې د یواد په کچه فرنګیان به پکې په انلاین ډول برخه واخلي. نور حال په دغه راپور کې
د کورونا وبا د دریامي څپې په خوریدو سره خوست کې د نورو برخو په شان علمي، هنري او کلتوري برنامې هم اغیزمنې شوې دي. روڼاندي او خوستي فرهنګیان وړاندیز کوي چې له انټرنیټ او شته ټکنالوژۍ څخه په ګټې اخیستنې باید کلتوري هڅې روانې وساتل شي. خوستي فرهنګیان او یادغښتنې د پنځشنبه په ورځ آزادۍ رادیو سره په خبرو کې شریکې کړې. شاعر او لیکوال فریدالله قربان ویل په دې وروستیو کې د کورونا وبا له کبله د فرهنګي فعالیتونو لړۍ کمزور شوې ده چې باید په بدیل لارې فکر وشي.
بدیل لارې دا ده چې آنلاین ډول دغه پروګرامونه او پټوله کې فرهنګي برنامې جوړ شي. موږ مخکې دا تجربه کړې دي، ډېرې ګټورې دي. مثلا تیر کال ځینې مشاعرې په آنلاین ډول وشوې. لکه مرغه اوس په انټرنیټي نړۍ کې موږ هغه ډول پروګرامونه لرو چې په مرسته یې دغه فرهنګي فعالیتونه جوړ کړو.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي سره له دې چې کورونا یو وبا ده او د هغې سره د مبارزې په خاطر باید له احتیاطي تدابیرو کار واخیستل شي، خو بیا هم اړوندې حکومتي ادارې کولی شي د انټرنیټ له لارې ځینې آنلاین برنامې تنظیم کړي.
ارګانونه او مؤسسات باید هڅه وکړي چې د نننی عصر چې د ټکنالوژۍ عصر دی باید په مجازي نړۍ کې یالي نور خواله رسانه یو کار واخیستل شي ترڅو آنلاین ډول علمی غونډه کانفرنسونه جوړ شي او دغه بیرنګ شي چې ادا اوس روانه ده د رنگ ورکی او دغه ګټه پورته شي.
د ټولنیز علوم استاد سپین روان نورزای وای په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې په واسطه کې درې شي پرته له حضوري غونډو لډي رول روزایونو کسان سره ملمان شي او خپل کې خبري او مباحثي وکي.
په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې دغه لارې موږ تاسو کولای شو چې پرته له حضوري غونډو ډېر رول روزایونو سره ملمان شو او خپل کې خبري وکړو، خپل کې مباحثي وکړو. کچېری موږ غواړو چې زموږ فرهنګ د وکړی دا باید په شرایطو پر یاد اسی او به منرغوی پر منحصر نه کړو، د ټکنالوژي نه استفاده وکړو ترڅو موږ وتوانی ګو چې خپل فرهنګ او فرهنګي ناستو ته توصیه ورکړو.
بل لوري ته چارواکي وایي چې د کورونا او بعد دریمې سپې په پیلې دو سره په حضوري بڼه لوی غونډو او مجلسونو باندې بندیزونه وځي شوی چې علمی او کلتوري پروګرامونه هم ټکنی کړی دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي
موږ په آنلاین بڼه ځینې برنامې ترتیبو چې د هیواد د ګوټ ګوټ نه پکې د موضوع اړوند کسان زموږ سره برخه لري. په تېره اونۍ کې موږ د فرهنګي میراثونو د ساتنې په اړه یو برنامه لرله. همداشان په راتلونکي اونۍ کې هم موږ د موزیم پېژندنې په اړه یوه آنلاین برنامه لرو. تر څنګ موږ د ځینو ولایتونو سره هم د آنلاین مشاعرې په اړه خبرې کړې دي. ان شاء الله په نږدې ورځو کې به موږ آنلاین مشاعرې ترتیب کړو.
خوستي فرهنګیان او رونو اندي داسې مهال د کورونا او بال کبله د فرهنګي فعالیتونو د ټکنیکی کېدو خبره کوي چې د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې تر شپږ نوي زره ډیر کسان په کورونا ویروس اخته شوي او تر درې زره اته سوه ډیر نور ورڅخه مړه شوي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګستوس بم د کندوز تور شو. په کندوز کې یو شمیر ورزشکار انجونی او خزی شکایت کوي چې دغه ولایت کې د انجونو د ورزش لپاره خوندې او مناسب ځای نشته او دې مسلې دوی له ورزش کولو محرومي کړي دي. دوی پرړوندو ادارو امغه کوي چې د ورزشي اسانتیاو او د امکاناتو د برابرولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
په کندوز کې یو شمیر ورزشکار انجونی وایي چې په دغه ولایت کې د تمرینونو لپاره داسې مناسب او خوندي ځای نشته چې هلته دوی ورزش وکړي. د دوی په خبره چې د ټولنیزو ننګونو او محدودیتونو سره سره دوی غواړي چې ورزش وکړي، خو په دې ولایت کې د ښځو لپاره د ځانګړي ورزشي ځای نشتوالی لامل شوی چې زیات شمېر نجونې او ښځې له ورزش کولو څخه بې برخې پاتې شي. 15 کلنه پلوشه متین وایي چې له ورزش سره مینه لري خو د مناسب ځای نشټوالي له کبله نشي کولای ورزش وکړي.
ورزش هم یکی از اساسي ترين به نظر ما
ټول جنګ غواړي چې ورزش وکړي، ځکه ورزش کول د انسان صحت ته ګټه رسوي. خو په کندوز کې د مناسب ځای ورزش امکانات نشټوالي له کبله خزینه شي کولای چې ورزش وکړي. موږ له دولت څخه غواړو چې د خزل لپاره یو ځانګړی ورزشي ځای جوړ کړي.
دوی لاړون دولتي ادارو غواړي چې په دغه ولایت کې د شزو لپاره د ورزش ځانګړی ځای جوړ کړي ترڅو شزه ورزش ته ادامه ورکړي، ځکه د ورزش لپاره دوی کولای شي خپل ځینې اندېښنې لري کړي. د دې ولایت یو مدني فعال شکیب احمد وایي،
مو اگر ورزش کنیم در بخش صحت و سلامتی مو تاثیرات مثبت.
ورزش زمون صحت ته ګټه رسوي، ځکه هر انسان که هغه خزی وي او یا نارینه وي باید ورزش وکړي، ځکه ورزش کول انسان له ډول ډول ناروغیو څخه ساتي. خو په کندوز کې یوازې ستونزه دا ده چې دلته د ښځو لپاره د ورزش مناسب او خوندي ځای نشته چې هلته نجونې او ښځې ولاړې شي او ورزش وکړي.
د کندوز د شدو چارو رئیس ناهید آصفی هم د ورزشکارو نجونو انتقاد پر ځای بولي او ټینګار کوي چې دوی دا موضوع له سیمیزې ادارې سره شریک کړي ترڅو د شزو لپاره ځانګړی ورزشي جمنازیم جوړ کړي.
جمنازیم ورزشي سرپوشیده بر بانوای ایجاد کنیم تا بتانند نگرانی
لی هڅې پیل کړي چې دلته د شزو لپاره ورزشي جمنازیم جوړ کړو چې په دې برخه کې د نجونو ستونزې هوارې سي، چې نجونو ته د ورزش فرصتونه برابر سي، ورزش وکړي. او موږ غواړو د ورزش بیلابیل ټیمونه جوړ کړو چې کندوزی نجونې په ورزش سیالیو کې برخه واخلي او خپل ولایت ته ښه لاسته راوړنې ولري.
خو د کندوز د ورزشي ادارې چارواکي بیا وایي چې اوس مهال په دغه ولایت کې پر یو ورزشي جمنازیم کار روان دی او د کار په بشپړېدو سره به د ورزشکارو نجونو شته ستونزې هوارې شي. د کندوز د ورزشي ادارې امیر عبدالقیم رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
مدیر توسعه ورزش بانوان استخدام کړی و او
مونږ د ښځو د ورزش د پراختیا په خاطر یوه میرمن استخدام کړې ده او هغه اوس د پوهنې ریاست سره کار کوي ترڅو د پوهنې ریاست د نجونو ورزشي ټیمونو ته تمرینونه ورکړي او لارښوونې ورته وکړي. خو کله چې جمناسیوم ګټه اخیستنې ته وسپارل شي بیا موږ کولی شو د نجونو بیلابیل ورزشي ټیمونه ولرو ترڅو په ولایتي سیالیو کې برخه واخلي.
خو یو شمېر فعال نجونې په کندوز ولایت کې د شزو لپاره د ځانګړي ورزشي جمنازیم د نشټوالي ترڅنګ کورونی محدودیتونه، امنیتي ګواښونه او په ټولنه کې د ناسم دودونو حاکمیت هم د ورزشکارو نجونو پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په جنیوا کې تر خبرو وروسته په ګډه خبري غونډه کې برخه وانخیسته. په دې سرمشریزه کې چې څه باندې درې ساعته دوام وکړ، د نړۍ پر بیلابیلو موضوعګانو خبرې وشوې، یو لړ موافقې هم وشوې، ګیلې وشوې او د دواړو هیوادونو ترمنځ یو لړ اختلافات په خپل ځای پاتې شول. تفصیل په دغه راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین وویل چې دوی په خپل لومړی مخامخ ناسته کې د وړو موضوعاتو په برخه کې ګډ ټکي سره وموندل. دوی په داسې حال کې دا خبره کوي چې د مهمو مسایلو پر سر د دواړو هیوادو اختلافات له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت په لوړه کچه دي. په جنوا کې د چهارشنبې په ورځ تر څه باندې درې ساعته خبرو وروسته ولسمشر بایدن وویل چې خبرې جدي او دومره مفصلې وې چې په کار نه و چې نور وخت پرې تیر کړو. ولسمشر پوتین بیا وویل چې د غونډې خبرې له یوه تجربه کار همکار سره راغنده او عملی وي او ژبه مو سره یوه وه، که څه هم اړیکې د دوستۍ تر بریده نه دي. د سویس په جنوا کې تر دې سرمشریزې وروسته په ګډ بیان کې راغلی دي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین درک کړه چې ان د کړکیچ په زمانه کې بیا هم دوی وتوانېدل چې د ګډو هدفونو په برخه کې که په ستراتیژیکه ساحه کې د وړاندوینو تضمین دی، که د وسلوالو نشتې دي او که د اټومي جګړې د خطر کمول دي پرمختګ وکړي. دا غونډه په داس وخت کې وشوه چې پوتین په سپتمبر کې تر پارلماني انتخاباتو مخکې د الکس نوالني په څیر د اپوزیسون فعالان ځپلي او د آزادو رسنیو مخه یې نیولې ده. تر غونډې مخکې د پرمختګ اټکل لږ کېده، ځکه چې دواړه لوري د یو شمېر مهمو موضوعاتو برخه کې مخالف وو، لکه د وسلو د کنټرول، د سایبر بریدونو د مخنیوي، په انتخاباتو کې مداخله او اوکراین په ارتباط. تر غونډې وروسته بایدن او پوتین جلا جلا خبري غونډو ته حاضر شول. یو مخ د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2013 کال د تودې سرمشیزې برعکس د امریکا ولسمشر وویل چې د پوتین ته څرګنده کړه چې یو لړ بنسټیز اصول پکار دي څو په یوه لاره روان شو. بایډن زیاته کړه چې ما هغه څه وکړل چې د هغه لپاره راغلی وم. بایډن بیا وویل چې د پوتین کړنې په نړیواله کچه د ده تر هیواد دریځ زیانمنوي. د بایډن تر خبري غونډې مخکې پوتین د خبریالانو خبرو ته ځوابونه ورکړل او ویې ویل چې د غونډې پر مهال دښمني نه وه او خبرې راغندوي. پوتین زیاته کړه چې د ډیرو موضوعاتو په برخه کې د دواړو لوریو ارزونه سره ورته نه ده، خو دواړو لوریو د یو بل د درد تمه لرله او د هغو لارو لټه یې کوله چې سره نږدې شو.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس په هم ورشو د کرکټ په اړه باندې یو راپور ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي له څو ورځو راهیسې په کابل کې د تمرینونه کوي. دوی وایي چې سپتمبر کې له پاکستان سره لوبي لري او همدارنګه په نومبر کې بیا له استرالیا سره مخ کیږي. د همدغو مسابقو په خاطر په کابل کې تمرینی کمپ روان کړی دی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته چې ورپسې د ژوند رنګونو لنډکی پروګرام هم خپریږي.
د کابل په کرکټ نړیوال لوبغالي کې د ملي لوبډلې ګن لوبغاړي تر سره لمر لاندې په تمریناتو بوخت دي. حشمت الله شهیدی چې د می میاشتې په 1.5 نیټه د افغان کرکټ بورډ له لوري د 500 ورځې او ټیسټ لوب لپاره د لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی وو، په روان کمپ کې له ځوانانو او پخوانیو لوبغاړو سره یو ځای تمرینات کوي. د لازادې رادیو سره په خبرو کې وویل لوبډل مشر یو درون مسؤلیت دی، خو ډاډ دی چې د خپل لوبغاړو په مټ په د نړۍ هرې لوبډلې ته ماته ورکوي.
انشاءالله لمدا اوس نم کوشش ده او په ارادې قوي دی انشاءالله، او ډاډ ورکوم ټولو هیوادوالو ته. زه خپل لوبغاړو کې وړتیا ګورم چې موږ د دنیا هر لوبډله ماتولی شو.
له حشمت الله شهیدی سربیره حمید حسن، گلبدین نائب، رحمت شاه زرمتای او ګڼ نور هغه لوبغاړي چې د فټنس ټیسټ یې بریالی کړی دا مهال په ډلیز ډول کابل کې تمرینات ترسره کوي. د ملي لوبډلې ځوان لوبغاړي شرف الدین اشرف وایي حشمت الله شهیدی په ملي لوبډله کې ډیری وخت خزلې دلی وو او په روان کم کې هڅه کوي ټول لوبغاړي په خپل مهارتونو کار وکړي.
حشمت الله شهیدی هم د ځوانان لوبغاړي دي چې موږ ټول ته په دې کې مخبل سکلز باندې کار وکړو.
افغانستان خپل ورستۍ شلوري زلوبه د تیری مارچ میاشتې په ورستۍ کې له زیمبابوې سره ترسره کړې و، او له هغې وړاندې د کرونا لامل نږدې یو کال لوبي ونه کړې. خو د ورکړل شو معلوماتو له مخې افغان لوبډله به د روان کال په سپتمبر میاشت کې له پاکستان او له هغې وروسته بیا په نومبر میاشت کې له استرالیا سره ټیسټ لوبه ترسره کړي.
دا ژوند رنگونه.
نوم احمد فواد د تایمنی اوسیدونکی.
فواد جان څه کار کوي؟
کرکټر اس کا پختنو کې یو دوه درې مش کې چوزګاری ما،
یعنی په خو د کار کا اوس وزګار شوی. څه کار دې کو چې بیګار شوی؟
او وظیفه مې وو، شکر الحمدلله خو صحیح وظیفه مو خارجا سره کار کو او چې د دفترونو بند شو، د خارجان دفترونو خارجان چلاړ د افغانستان زخته ډیر دفترونو بند شو اوس وزګار شول.
څنګه کې اوس د خرڅ خوراک د کورنۍ د څنګه کې
توکل په خدای تر اوسه خو چلیده. وسم کرختیا داس کا پختنه کی وسم وته ام لکور کور کی چې نو چې یو انډو نه یو چانه ما قرض واخلم. کاروبار خو نشته، کاروبار په ډیر وګرځم چې کاروبار پیدا وکم. پیدا کوم خو کاروبار م پیدا ونه شو کولای. وس وته ام چې یو قرض مرسه یو جانه پیدا کوم چې کوته یو شای وستم.
دو حالت یعنی وظیفه درلودل اوس بیکار شوي. څومره اندیښمن کړه، څومره تشويش کې
کرختیا داس کا پختنه وکي؟ نه نه فساد بخي ام داس په تشويش کې نه نه فساد په تشويش کې. څنګه وکړو اخر به مڅ وشي؟
دولتي دندو ته مراجعه کړې د اسناد ودې وړې دي، یعنی چې کار درته پیدا شي که څنګه؟
او ولا نه منده وړې دي چې کوم وړې دي اسناد نه خو وای تر څه چې بس ته ونه لري کار دی نه کی،
یعنی کورنۍ به هم په تشويش کې که څنګه؟
ولا نه ولا نه سر په سل ټول په تشويش کې دي. څنګه وشي؟ لکم جاي نه وکړو، تر کله قرض به وکړو؟ لچانه به تر اخر باندې قرض ده. قرض هم خو بیرته ورکول کیږي که نه کیږي؟ یو خانه دا کرونا وګوره، بله خانه دا ناامنی وګوره، انتحاری و انفجار وګوره، یو خانه بیکاری بیوزگاری دا د شوینه. خو ټول د سر له اخر نه چې ورته وګوري تشویش.
ویل د سړي دولت نه څه غوښتنه لري؟
وای دولت نه یو دا غوښتنه مې لري، ټول دا غوښتنه لري، تنه د ما غوښتنه نه، موږ ټول افغانان دا غوښتنه دي چې موږ ته یو کار مساعد کی، مونږ ته وظیفه راکړه.